با پایان رسید در یک ساعت دیگر. سالی محمد سالی با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
دیر مننه ستار پروخ تاسی ستری مسیح در آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوسلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده. په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نن د شنبه ده د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16 په پیل کې له محمد قاسم سولمان له خبرونه اوري.
په سرکم د مهمو خبرونو سرچکی په کندهار کې به می چاودنې لشتر لژه درې تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چار وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوای، خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید وای. د هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمیزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو شاوخوا 13 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي رډیو ته ویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل سوی یو پلاوی سیمې ته رسېدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبری لاندې ټاکل شوی، هغه دلته وسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس، یو میرمن او یو سړی وژلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غني پارک د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دې په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د دې وزارت ولایتي څانګو ته استول سوي دي. په غونډه کې همداراز د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت 22 قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنري سورایا سوبرنګ ازادي رډیو ته ویل په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي او کنه پښتني خورا زیاتې دي. دا وایي زموږ ټینګار دا دی چې ستر محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لمړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دي بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهد شمشیره زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی، خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری ویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. د په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه ویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې د نن بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو چې ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. شغلی کری د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخ کې هڅه کړه نو سره نشتې سوي اشاره وکړه وی ویل لدې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلایسي د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه تر حرات کړی چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات تر سره کړي. له دې خبرداري سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شایي د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوک کې د رای د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونی ټول پښتني غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړی چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوي خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینه تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پرانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پرانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوي وو. د تبلیسی په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسانې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د 60 پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي لمنځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی ودړ او د مرګ سرحد ته ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جلیز په تیخه کې شوی و هغه د نږدې کېږي.
ولسی جرګوی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان د ټولو لوی مجبوریت په پاکستان کې څه وضعیت دی؟ ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ
پاکستان. په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کس مخکې یو کس راتو یو پاد شو کور ته لاړو مندر ته روان شو برن جټ بمبارو ځکه به ځمان نه پوهیدل.
په کوټه کې 14 تلفات اړولې.
خبره در په صبح په ځان نه پوهسوي په ټو شهر مل سره پات سول بس ټکان سو هزار بیس وروسته.
د ایران پر اټمی پروګرام دروانو خبرو لورستي حاله مو هم خبرو د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنۍ چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې پر رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 13 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لار دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنۍ چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی هغه دلته سیمه کې ده او هغه ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي چیرې د امنیتی قواو سالنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پېښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل شېبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپل ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتي وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شېبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل پکتیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مېشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤلو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې پر رسولو کې بي غوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسل کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان ناوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونه پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تیروتنه وي.
په دې صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو. د طالبان د فشار لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې هم دي په دوی تعمیل کړو. خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې خوندې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاکار سرتاج عزیز یې څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان شوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي پلاو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیز فشار لاندې پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوم
ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ پاکستان او دریم په ټولو مهمه مسله دا ده چې د دغه بي سواتي د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپل پر چټکۍ سره د سواته کیږي.
شغله لیوال وای دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کیږي، خو په خبره د بهیر باید د باصلاحیته او د باور وړ استازو لخوا پر مخ وړل سي. که څه هم روستۍ نامنه د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې له منځه وړي دي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان غواړي له دې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. دا چې څومره ښوونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کیږي، شاه محمود شینواری به راته وایي چې له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، سهار په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلیږي؟
ډیر زیات مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لغمان ولایتي ادارې خپله د لغمان ولایتي هره ورځ د پوهنې ریاست مسؤلینو سره ناسته درلودله. په همدې خاطر یې ورته لارښوونه وکړله چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي دي چې دوی ته باید دغه د ځمکو د نمرو ویش توضیح پیل کړي. دوی یادونه وکړله چې په پاتې نور کوم ښوونکي چې دي هغوی ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې ځمکې ویشل شي. دوی په وینا باندې چې هرې ولسوالۍ کې د ښوونکو دپاره ښارګوټي په نظر کې نیول شوي دي چې په مجموع کې 15,603 تنه پرسنل دی، چې دې جمله څخه 2009 تنه یوازې په مرکز کې په دنده بوخت دي، چې 2,000 تنه په مرکز کې او باقي نور ته په ولسوالیو کې خارګوټ کې ورته نمرې ورکړل شي.
او اکثر وخت په دغه سیمه ورده کې د اختلاس دغه راز د درغلیو اندیشنې وي. چارواکو د دې لپاره څه چاره سنجول لیدا چې دغه مزک رښتیا هم مستحق کسانو ته ورسیږي؟
بالکل، یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه ستونزه ده، ځکه په زیاتره نورو ولایتونو کې، یعنې په ننګرهار کې هم دغسې ځینې شکایتونه راپورته شول چې د ښوونکو ځمکې یو شمېر کسانو لخوا نغسته شولې. خو د لغمان ولایتي ادارې ډاډ ورکړی ده چې دوی به د ښوونکو دغه ښارګوټي په عادلانه ډول باندې ښوونکو ته ویشي، او د دوی په خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم ښوونکي م ټاکلي دي، د هغه کسان ټاکلي دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوي دي، او دا اقتصادي مشکلات لري. یعنې هغه کوم کسان چې هر کسان دي هغه ورته د دوی په وینا باندې غوره شوي دي. دوی ډاډ ورکړی دی، بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شوله وګوري چې دوی د خپل حق
څومره رسیږي. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې له دې څخه موردل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډیر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي.
زهان اطلاع در ازکان ولایت چوری دول سالی سخت ساسی پس امایسی دا در کندار و در ترنیکوت لار در خراب و در مزمست کولک و غوث سات لار در وجه مبارک در مرتزی مطر خراب سی بالا لار در سرپونی سنده غصم لار رسی داغ لار پخاکی و سلام.
اوریدون کې د کندهار ترین کوټ ترمنز د غزیدلې لارې د جوړولو غوښتنه کوله. د کندهار چارواکو د تیر ماښام به می 14 د یو شمیر ټاپیانو حالت نازک شولې دي. تیر ماښام پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای به بم په 14 کې درې کسانو وژل سول او 14 نور ټاپیان سول. د ورستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي رادیو له خبريال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. څه دي تازه جزئیات؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. ورسی معلومات دا دی چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپي شوو کسانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دغه ځان وژونکې حمله چې تېره شپه د روژه مات پر مهال رامنځته شوه، چارواکي وایي چې درې کسان پکښې کې ووژل شوه او 14 نور ټپیان شول.
د چارواکو په وینا په وجهڅو کې دوه ملکیان چې یوه ښځه ده او یو پولیس شامل دی، او په ټپیانو کې هم دوه پولیس او پاته ملکیان دي. د کندهار د والي ویان سبیم خپلواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکی په موټرسایکل و، او د لومړۍ ناحیې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې وه. په عین وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته د پېښې د ځای کې کوم 14 کسان راوړل شوي، هغه تر پېښې وروسته د ډاکټرانو لخوا د هغو درملنه وشوه، او اوس یې د روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
او د روژې په مبارکه میاشت کې هغه هم د روژه ماتي پر مهال چې دغسې چاودنه سوې ده، په دې ښار کې بیره او تشویش نه دی خپور کړی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پېښې وروسته چې مشکله ساحې ته ورغلو، ولیدل شوه چې یو ډول په څو دقیقو کې هغه ساحه د پولیس لخوا کلابنده شول، او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و، او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پېښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان یې بمي چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځان وژونکي حمله. تاسې چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل، خو تر پېښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځان وژونکي حمله وه، او ځان وژونکي په موټرسایکل سپور وه، او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړې.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځان وژون کې حمله د یو شمیر ټپیانو حالت نازک شولې، خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابل په خپل پیغام کې لیکلی، موږ په شاجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو په تنګ یو، خلک لوټي او ځوروي. بل اوریدونکي شیبال زابل لیکلی، افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکات په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلی، دا مهال په افغانستان کې مرکزی حکومت نسته، بس ډلې ټپلې دي، هر یو یې خپلې ګټې لري. د خالد پنامه اوریدون کې د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دشمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور گزاره نه کیږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سیوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي، او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي، او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی، او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کیږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي، وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روان وو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو ته راوله کته جماعت ته واپس راتلو. درې کسه مخکې یو کس راتو، یو پاتې شو کور ته لاړو، مندر روان شو، بر جټ بمبارو زیبا زمان نه پوهېدل.
نام کریم الله، موږ کته تراوی تلو چې تراوی به کورالو، یو کس راتو او درې کسان مخکې یو کس کور ته ورغې، موږ درې کسان ورلو ډرون بمبارو او به موږ درې کسان زخمی شو.
په هلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي، د ماشومانو په ذهنونو، د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه رالېږي، هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغې باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وایي لکه څنګه چې د ښارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې دوی کوچنین هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بې پیلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نشي کولی.
رواني تکلیفونه خو بېخي زیات چې خو دا حمله چې هغه ځای کې وشي هغه خو یو داسې درز دی چې مطلب هغه خو تاسو ګورئ ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واوري هغه ته یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش سره د خلکو ذهنونه مخ دي که څوک بزګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه ځي نو هغه د دې تشویش سره مخ دي. دا یو ذهن کې یو پیچکاري شوې مسله ده چې کواسې یو غر وشي یا هوا یو طبیعي درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بې پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوختي او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدو نشوی په وسلوال مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوختی ده. د بې پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بې پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار اته بجې اووشت دقیقې سپې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. او اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلومو وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 1400 او 1800 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لوری یې هم وسلوال دي چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو د دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. چېډونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی ورسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې د امریکایي سرتیری له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یو ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونه ونیو د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغه په وینا د امریکایي سرتیری دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتیرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وایي دوی یوازې پر یو خالي لوري د دې لپاره ډزې کړې چې قهرجن خلک د پیښې له ځایه لرې کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې پرون مازدیګر په کوټه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان سوي دي. خو په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمن لاوري.
د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوی بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او ډیر لس نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضيه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرح رد کړ چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پلانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یو ډنډ کې وموندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوی 14 وسوي خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
له محمد قاسم سولمن نه پمننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دروازه ول د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای شي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا ورکو ازنه د لټ پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل ستې خو ورزو برته درا پورونو برخې ته البته سیمې زو نړیوال راپورونه راخلو. پرون مازیګر د کوټي شهر په منځ کې 14 سوی چې یو تن پکښ وژل سوی او د درو شوزو او دوه ماشومانو په ګډون 15 ستنه پکښې ټپیان سوي دي. یو بل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوختو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبل ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جماعت حرم کول دروپ سو او دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانی ماشومان نارینه د مرابات سیټ سمبولون سان را ورسېدل د سیول هسپتال خینی مون جان ته باد دا غره ورسیدل وا تک سم خپل لاس باندې کارټان د پلیس کارټي تور چولی دي.
14 نه دومره زوره وره چې د ورڅیر مو ودانیو او دکانونو شې ماته کړې. د پیښې ټپیان سم دسته د کوټه ملکی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې درې میرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلی د 14 پاړوایي
زپل میزان چوک باندې ومه بلدی پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو مطلب خپل موټرسایکل ته اباله دربو صبح په ځان نه پوسوي پټو شاد مل ته سره پاته سول بس ټکان سو ازربیس وروسته اباله می سر نه خلاصوي په ځان زګنګ شوم.
د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل لمخې 15 کیلوګرام او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځنې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا اتنه زخمي وي.
د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه پسنه کې نامعلومو وسله والو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلې دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسله والو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو، او وروسته یې دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسله وال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کيري پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلې چې باید رسیدلې وای. ښاغلي کيري وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کيري په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه، او وی ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کيري خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي، او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله، او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لرې کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو اس ایم اس رالېږه تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1 شمېره لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو پاکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر بمونه ځنډو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري. کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلی ول چې 5,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز پاکله معلومات واړي هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ته ته جدی جدی سلامونه وړاندې کوم. هیله سمې کوم چې د ازما ټلیفون شماره دې واغه چې زه خو ته ورکې چې روز د پاره 5,000 روپۍ دې کړې وې چې انډول ما روز راته پیدا شي یا پته راکې. څو ما ته ورور معلوم دی، ما ته په دغه لمبر زنګ وي. آزادی رادیو دې ودې ته واسو ما ټلیفون شماره دې ورکې. زه نه لږ غواړم یا دوه غواړم د الله د رضا د پاره زه دا کار ورته کوم. ما ته دې زنګ ووی دا ما چې مارا دې دی وته ور بیا کولای چې خپل درو سره ووینه خبرې وکړي. بیا دې کای شه راکوي کنه راکوي هغه دې د اعلی د رضا لپاره اطمینان او مؤمنان ته وای. وسلام به سلام.
تلیفوني پیغام واورید. د دغه ورور د تلیفون شمیره د ازادي رادیو په آرشیف کې شته. که ازادي رادیو ته تاسو تلیفون وکړي، مونږ کولای شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه ورې. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، راځي چې اوس د محترم اوریدونکو دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. د خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی د ورک شوي پاکله یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. د پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي رادیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال پاکله چې خپله اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه دوست محمد له فراه د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د کلک خبره کوم. موږ یو قریب چې د مغل آباد د کلي د جسر بیلان زوی دی محمد اقبال دی. نن دی پرون مشته د ازادي د رادیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی که دغه سي خود سره دی چا سره دی. نو که تاسو مهرباني وکړئ او د دغه منبر ډېر
تقریباً نجیب وقت خلکیان گر کرم اسکری تھے بیا زبر تشتے تم بیا چپی سو تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل کریبانو او اهل نه لرم که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 0 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دې ما ته تلیفون وکړي. 0 0 0 2 3 3 توجه سو مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مگر ماما دی ورکتی نوی مراغا دی. مراغان میجی دا طالبانو پا داخیر کلو که ورکسوی. هر چوک چه معلومات کلری مرتبی پا داغش نرا تلیپون وکری. 0 0 2 4 3 بیا یو زل بیا دا تلیپون شمارا. 0 0 2 1 4 3 د ګلزار ویلدی د عبد جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که معلومات لري ته د غشمیره د مشتزنګ وی. السلام علیکم. زه فرشاد د نامز د لغمان اوسیدم. د ما صبر ما د پندې کې په خور پندې کې اتلس کال نو نس کال کار کړه. کار چا دې په دې پتاو لاګه په دې شمیره د مونږ ته زنګ وی. ستر اتا یا دری سالویخ، پینز سالویخ، و سالویخ، سالور، دلائی سالویخ، گوتی موقع تایی، و سلام.
زخ مرکان و لایت جراغوت و سالویخ خبر کن، مای و اندوالی رو منام زب خنابوده، سلم جراغوت و سالویخ لندی نگر اکسی می دید، ادریا کالا کیل تیورتی کار چاده معلومات ما رنگوی، پدا وشنا شکر وستا و نگیوی، شپور سالویخ، یو جیر، بنیوی. یو ځل بیا شمېره روان. 0 0 9 4 0 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه ګلاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت د کوټو رسنه. زموږ مولوی صاحب د مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې نیولی دی. ورک شوی دی د په اړه موږ ته معلومات راغی. دا به ډېره ښه خبره وي. په تلیفون شمېره مو دا 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مجاہد لا احمد لازی خدای پیغام پریزن څوک د دې په اړه معلومات لري د پکندار چې څوک وایي وایي د پکندار په جوړی کې څوک وایي په جړی کې یا څوک وایي وایي چې سنګری کې هر څه د دې په اړه معلومات لري ما ته د پدې شمېر رنګ وایي چې په اړه او دېش او شپېته کې خلې دې ستاسو کې شمېرې کې څه صفر یا او دېش او شپېته کې خلې دې.
السلام علیکم زخت ضلع پکتیا ولایت وزیاری ولسواری سانگڑی اسیدون کے حال کو خود ولایت کی قبول سرائی کی ڈالتا شیوری سے سبق کہوں ڈالتا دے جمعے پہ مخون باندھے من یو ور کے ندارا کا شو دا شنو اشراب دا دی فلور نمی کا دین دا نکا نمی جو دین دا توری جمعے پہ اوڑا سپینا فیل افتار کری دا کا ہر چاہتے ملوموتی دی دینی وروی نمخ دی ان کا پدرا شمیرا باندې ځان وای تی پروسه شپیک شپتا شپیک شپتا وطن وی او یا بل نمبر دا تی پروسه کینځه نوی شپیک شپتا وطن وی او یا
بلې. السلام علیکم ز نظر ګل د زابل ولایت نمی علیک نی ولی ما ورور ول ف دغه کې په کندهار کې مکار کوي بیا نظر جنرالان دوله شات درځم بیا متر وسنه د ورور نومي محمد خان د دغه وسره سورکته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډېر بشي زما نمبر دی سپراویا نه سلور پنځه شپږ سلور سو ونیوي ډېر مننه.
زما پلار محمد سلیم نومېږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورس وی کوره ته د حج په نیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دینګراک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي. نو که چاته به راکړي موږ د معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی مګر تر پاکستانه به هغه خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچاله پېژني وایي زما څه مقصد یې شو.
زما نوم صادلہ دی د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. زما یو مشر ورو دی چې زری غلام میزي د محمد اسلم زیری د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنی بخت کې مستوی دی. که هر وخت معلومات وي په دغه ټلیفون سره به مسره اړیکه ونیسي. شمیره ده صفر اویا دوه اویا شپته یو سلو شپږ اتیا یاره یو ځل بیا کوم صفر اویا دوه اویا شپته یو سلو شپږ اتیا. هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمیره باندې مسره تلیفون وکړي او په پریمانه اندازه شرینی ورکول کیږي.
سلام علیکم. زما دغه پیغام دی چې زما ګل سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څخه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادرکه دی که تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړي وسلام.
ازادي راډیو ته زما دا پیغام دی ورور چې زما ورور ورکړي د ما دادګل په نامه دی که د سید ګل زوی دی که پار ولایت پاره ولسوالۍ کې دی یو لک د جایزه ورکوو. خپل شماره در خپل زما شماره ده په دغه شماره رنګ ووایي چې پیدا مو کړي چار سړي پیدا کړي لک روپۍ ورکوم صفر دوه درې دوه اته دوه واره څلور صفر شماره بیا درته وایم صفر اوه صفر دوه بیا درې بیا دوه اته دوه واره څلور صفر.
السلام علیکم. زه برکت الله د خوست ولایت هغه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په ځلانه میږي او د جمله دوای چې د شپږ پنځه کاله کې په پاکستان ته درته شوی ده او که هر څه معلومات په دې شمه سره ما سره اړیکه وکړي چې پر واو یا یو پنځوس پنځه یا اوه سوه پنځلس میرا یو ځل بیا تکرار کړو چې پر واو یا یو پنځوس پنځه یا اوه سوه پنځلس. السلام علیکم.
زما یو ګوګې ورور دی په دا درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی دغه خلکو سره دا هیله ده که معلومات لري په دغه شادي متضان پیپر اووه پیپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د تلیفون شمېره په لاتې کاروم پیپر اووه پیپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته.
بلے السلام علیکم. معلومات
نو
بلی السلام علیکم از شکر افغانی د خلمند ولایت ته تاسو دا پیغام پریږدم نور یو ګونګی دی درې میاشتې کېږي د درویشت کالو دی سپېره کالی دی سپېره صدرې دی سپېره رخنۍ پر سر دی ګوجمې په کوټه دی شینغمی دی هر مسلمان ورور کې په حق معلومات لري دغه شمېره ترې زنګ وي 0015 920 89 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0015 920 89 خپل شیرني ترلاسه کړئ وسلام
السلام علیکم جناب درجه کالج ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو تعلق کې زموږ فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکړل کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ټپن په بازار د لوی منډه د خرې څخه د وخانې څخه یو چات مریض په توګه بوتي چې زما فلر مریض را سره ودا د چور سره ودا د یو سره مشته زنګ وه چې دوه نفسې غوړ خو مستې نکړه برابرې بس دا وکړل کیږي چې د مرستې زنګ وه هیڅ نشي چې هر چاته معلومات وي هغه دې په دوه شمېرو سره مصر اړیکه ونیسي د 0942 15 2 0 شمېره یو بیا تکراروم 0942 15 2 0 افغان دې څنګه شمېره ده 0 و 0 15 2 0 3 2 3 شمېره زل دې تکراروم 0 و 0 15 2 0 3 2 3 حجاب لازم خان فکر زی ورونه حجاب لروف نه اسمت لا حکمت لا رحمت الله محمد قاسم زامن دی عبد الرازق سمیع الله عتی کلام متعدا زبه الله دی کلا دروزګان د ولایت جهره د لسولی د طرف د کلی دی هر څه چې مسلمان معلومات راکې جایزه لري چې هر څونه غواړي
زنی سر احمد د فنجول سالی د تسیوان په فعلا کندهار سره د سماعت کمه زموږ یو کلیوال دی احمد خان نیری د سیروان د فنجول سالی دی هر سړی چې د طالبان معلومات لري یا دې خپل راز ما دا غوړي پر دا شمیره دې مست زن کوي ستراویا ترکه شل زره وسمه
بلې زفر احمد يم د کندهار د جړې ازما یو د اکازي چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې چې نه درکه سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونی 0 او 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوانو مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوانو لاس می بند زڑو می دیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے